دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانیم پامکړې دې سات خبرونه ته د ماجرت نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په افغانستان کې تر 15.5 میلیون زیات خلک په زور له خپل سیمو څخه بی ځای سوي دي یا سازمان پرون د پنځمه ورځ په خپل راپور کې ویلي چې واځي روان د 2023 میلادي کال په افغانستان کې څه باندې 500,000 کسان له خپل سیمو څخه بی ځای سوي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان همدارنګه زیاته کړي چې په افغانستان کې بی ځای سوو کورنیو ته د بشري مرستو رسول د دوی په لومړیتوب کې دي د ماجرت نړیوال سازمان وایي چې په 2023 کال کې د 1,000,000 څخه زیات بی اسناد افغان کډوال بیرته له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته استول سوي دي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 او 40,000 ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي دي دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي په دې موده کې ولسی ټولګي ملاتړ کړي چې 15,350 ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي دي د ازادي رادیو د خبر لمخې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي چې په افغانستان کې لا هم تر 4,000,000 ډیر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې انجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي پیژندل سوي میرمن شربتګله چې اکسې څو لسیزو لمخې په نېشنل جغرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلې و ایټالیا ته رسیدلې او په نام ورکړل سوي ده خو په دې اړه د ایټالیا حکومت نیټ نه ده شوډلې چې هغه کله ایټالیا ته رسیدلې د ایټالیا د صدر اعظم دفتر د پنځشنبه پر ورځ د یو بیان په خبرولو سره وویل چې د هیواد حکومت ورسته لاغې شربتګولې ته پناه ورکولو اقدام وکړ چې د افغانې د هیواد نه د وتلو غوښتنه وکړه شربتګولې ورسته لاغې د شنو سترګو لرونکو افغان کډوالو په توګه په نړیواله سطح مشهور شو چې د امریکا پیژندل شوی اکاس سټیف میکوري په 1940 میلادي کال کې د پاکستان په یو کام کې داغه عکس واخیست او عکس په نېشنل جغرافیک مجله کې چاپ شو میکوري د یکس پاکستانو چې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ په 2020 کال کې پاکستان ته لاړ او بیا شربتګله ومندله او دا غي عکس واخیست پاکستانی مقاماتو په 2018 کال کې د پیژندنې د اسنادو د جال کول په تور شاخوا دوه ونی زندانی کړه خو د زندان نه د خلاصېدو وروسته شربتګله افغانستان ته انتقال شو د روسي د سایبریا په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د دوګې د چمکېدو له وجې 500 تنه کان کیندونکو مړ شوی دي او د ژغورنی عملیات هم د وی ټراجډي لوجي ودرول سول د کان مهم مقامات خوندیتوب ته د پام نه نساتلو په تور نیول سوي دي د روسي خبري اژانس د مالی چارواکو لکاو لویل دي چې 250 کسان چې د ژغورنی د عملی شپږ تن هم پکې شامل دي مړ سوي دي د روسي دولتي خبري اژانس تاس د بیړنۍ خدماتو د مالی چارواکو لکاو لیکري چې لومړنۍ معلومات شي چې یڅوک په کان کې ژوند نه دی پاتې شوی د اژانس فرانس پرس راپور وایي چې د ورځې په پیل کې چې په دغه کان کې دوګي د کېدل پیل سو نو هغه وخت 250 یاتنه په کان کې درنه وو زیاتره کسان وکړای شو چې ځانونه راو باسي سمدستي نه معلومه سی وي چې د پیښې علت څه وو د سومالی په پلازمینه مګادیشو کې شونځي د نشدې په موټر بم چاودنه کې یاتنه وژل سی وي او د شونځي یو شمیر ځکونکو پرون د پنځشنبه پرز په دغه پیښه کې زخمیان سی وي دي د دې ورستۍ مرګونی برید مسولیت د شباب ډلې منلې چې لډېر وخت راځي د حکومت پر ضد وسلوال جنگ پیل کړی دي د شونځي سرمعلم یوسف حسین عابدی اژانس فرانس پرس ته ویل چې سهار شاوخوا 9 بجې په داسې حال کې چې زده کوونکو خپل لومړی درسونه پیلول چاپدنه وسوه هغه زیاته کړه چې زیاتره ماشومان د سنفونو د ډنګېدو له وجې زخمي شوي دي د سومالی د پولیسو ویاند عبد الفتاح ادان لدې مخ کې ویلی وو چې اته ملکیان او ولستنه نور زخمي شوي دي خو په دې اړه نو تفصيل ورنکړ یو امنیتي چارواکي محمد عبد الحی اژانس فرانس پرس ته ویل چې چاپدنه د موټر بم د لارې شوي او زیاته کړه چې د برید هدف لاندې معلوم شوی د هن شاوخوا 1.5 میلیون په وګړي کې د لومړي ځل لپاره د شوزو شمیر د سړیو په پرتل ډیر شوی دی د حکومت په تازه معلوماتو کې څرګنده شوی چې نه یوازې شزي تر سړیو ډیر شوی بلکې په دې هیواد کې د نو ماشومانو زیږد هم کم شوی دی د هند روغتیا او کورونی ملي ادارې په تازه سروې کې چې دوه کال پرې څېړنه شوی او د عامه روغتیا وزارت په نوخ پر کړی ویل شوی چې د ټول وګړو د هارو ضرورتونو سړیو په پرتل یو زرشلې مېرمنې دي او د افریقای هیوادونو د روغتیاي چارو مسولین په دی لوی وچه کې د خلکو نه غواړي چې د کواکس نوښ پر اساس چې هر کله ورته د کورونا ضد واکسین ورسیږي باید ژر تر ژر واکسین وکړي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په همدې سم کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې د جشنونو لمانځنو په دې موسم کې د هرو مرو واکسین وکړي او ځانونه دي د کرونا وبا پر ضد غښتلي کړي. د افریقا د لوی وچې د ناروغیو د کنټرول مرکز مشر جان نیکن وای چې په افریقا کې د هغو کسانو شمیر کم شوی چې د کرونا ضد واکسین کول غواړي. د ملګرو ملتونو د کواکس پروګرام د لارې د بیوزلو هیوادونو ته د کرونا ضد واکسین ورکړل شوی. د افریقا لوی وچې تر اوسه 310 میلیون ډوز واکسین رسیدلی دي، خو یوازې لس پسولو کې اوسیدونکي د واکسین کړی دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی دا راپور لرو چې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي په افغانستان کې د نومبر 15مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نجونو ښوونځي تړلې او شوزو ته په حکومتي ادارو کې د کار اجازه نسته. خو د طالبانو د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په نوي کال کې به ښوونځي او پوهنتونونه د شوزو پر مخ پرانستل سي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې ووري.
د نوامبر 15مه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دا ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د تیرو حکومتونو لخوا په رسمي ډول لمانځل کیدله، خو نن په کابل کې دغه ورځ د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه جوړه شوې. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي دیبیرا لاینز د دې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې یو نامه د جنسیت پر اساس تاوتریخوالي د ښځو او نجونو په وړاندې یو جدي ګواښ او د تلپ تین کې شاپ او سولې تدریسیدو په برخه کې یو سر خړ پټوګه ویني. د بیرالیز په یاره ویلي چې تاسو تل خالي مخه باید ونی ولشي. موږ باید له نږدې ناسرګند او باسر د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو او موږ باید هغه چلند بدل کړو چې تاسو تل خالي بلاتړ کوي او تاسو تل خالي قربانيان له شر بغږ نشي پورته کوله او عبدالرنګ هغه قربانيان ته باید خدمات چمتو کړو چې تاسو تل خالي قرباني شي ودی. د خود په وړاندې تاسو تل خالي لمنځولو نړیواله ورځ په افغانستان کې سکل په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په دغه هیواد کې د اگس پیلسمو وخت طالبانو د اسلامي امارات رسیدلو وروسته د پټخ په ګډون په اکثر ولایتونو کې د انجینر خوځي چړلي او په اکثر دولتي ادارو کې خزي لکار څخه منع شوی دي. د مدني ټولنې یو شمېر خزینه پالانی وایي چې په خوځي رژیم د رنګیدو وروسته افغانستان کې خزو خپل ډیر مدني حقونه له لاسه ورکړي. میرمن وحیده امیر وایي چې خزي د کورنۍ ته او تیقوالي سره هم مخ دي.
چورا جهان در مقابل این بی انصاف
میرمن امیر وایي کومه بی انصافي چې د افغان خزو په وړاندې د افغانستان کې وبلدی په وړاندې نړۍ ولې چوپتا په ځنګړي ډول بلګری ملتونو ولې د دې اجازه ورکړه چې افغانستان د دې حالت ورسی. موږ خپل حق او اساسي حقونه غواړو. د مدني ټولنې پالانی د بلګری ملتونو څخه غواړي چې په افغانستان کې خزو د حقونو لپاره د طالبانو اسلامي امارت و هڅي چې وي د ذکر او کار حقونه ورکړي ترڅو خزي پرته د ویری خپل ذکر او کار ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د بلګری ملتونو مرستندوی دفتر یونامه د دې ورځې په مناسبت په ویلامې کې ټینګار کړی چې ځای ځای به د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو ارتیا او تد زواب ویلو او هم د غوی د حقونو څخه دفاع او د خزو په وړاندې د تاوتیل خالي تر ټولو ډولونو له منځوړلو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیل ذبیح الله مجاهد خزو ته ډاډ ورکړی چې ژر به خوځي او پانتونونه د نجونو پر مخ پرانیستل شي او هم به خزو ته د کار زمینه برابره شي. ښاغلی مجاهد چې کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ یې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ بیان کوله ویل چې طالبان افغانستان کې شل کاله مبارزه په دغه هیواد کې د اسلامي نظام تعقیبات لپاره کړی ده. زکه د افغانستان د تعلیمي نظام په ګډون په کار دي چې د حکومتدارۍ کړنلارې د شریعت د اصولو سره تنظیم شي.
فعالان هم اطمینان میدیم که مکاتبشان خلاص میشه، پوهنتونها آغاز میشه.
خغلی مجید ویل خوندو ته د دې ډاډ ورکو چې خوځي ژر پلانیسل کیږي او پونتونه پیلېږي. موږ له خپل اړخه مجبور یو چې دایمو لرل او شل کاله مبارزه کړې و چې اسلامي نظام به حاکمو وزه تعلیم په ګډون حکومتداري ټولې برخې او کلنداري باید اسلامي کړو او د اسلامي شریعت سره تنظیم کړو. زموږ تعلیمي پروسه د علماو یوې سیړنې ته اړتیا لري. زموږ علما به غونډه ولري او د شریعت پر وړاندې کې به خوځو ته د فزیکی او روحي مسؤلیت په برخو کې کلنداري ترتیب کړي او ان شاء الله راتلونکي کال ته به د سوزه پیل شي او پونتونه به هم پیل شي. هغه ویل چې کومې خلې چې کار ورته لري هغه ته به د کار زمينه هم برابر شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستان سره د بیړنیو مرستو لپاره د 600 میلیون ډالر غوښتل سوي پیسې ترلاسه کړي دي. ملګری ملتونه وایي تر اوسه یې 1.2 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي، خو د افغانستان په بانکي او مالي سیستم کې د ستونزو له کبله د هیواد نیمایي خلک لا هم له مرستو بې برخې دي. د بلې خوا په ویرجینیا کې له یو شمېر تازه راغلو افغانانو سره د مرستو او د شکرانې د ورځې لمانځلو په اړه یو پروګرام جوړ سوی دی. نور تفصیل په راپور کې واوري.
ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره د سازمان لخوا د 600 میلیون ډالر غوښتل شوی هدف پوره شوی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، ملګرو ملتونو په سپتمبر میاشت کې په ژنیف کې د وزیرانو په کچه غونډه وکړه او له نړیوالو مرسته کوونکو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه.
And the flash appeal is now 100% funded.
بیرنی غوښتنه اوس سل په سلو کې بشپړ شوې. د له غوښتنې وخت پلان نو څه خیاو دی چې موږ یې سره نکو. افغانستان سره مرسته د زیاتیدو په حال کې ده. د سپتمبر لمړۍ نیټې راهیسې موږ 1.2 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي او نږدې 900,000 کسانو ته روغتیایي خدمات رسول شوې دي.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی او د هغه هیواد څخه باندې نیمایي وګړي پر روان ژمی کې د کافي خوراکي توکو د نشټون له خطر سره مخ دي.
د افغانستان په بانکي او په مالی سیستم کې د ستونزو له کبله ټول مرستې په عملی توګه رسول شوې نه دي او لا هم نیمایي وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د سپند توکو به هم لوړې شوې دي.
زه یو کال کې تقریبا 12 ټنه بس کېږي او زار کال 20 ټنه خلم. د 20 ټنه چې خلم مونږ نږدې خپلوان دي او سه کال هغه خپلوان مونږ چې نظام کې وظیفه له شخصا امام مشرور دی، نن بیچاره ماشومان لري کور کې ناسته بیرون نشي وتلی.
ناسم اقتصادي وضعیت د سکرو په کاروبار هم اغیز کړی دی.
مخکې به مونږ هر ورځ 2 او 1 یو موټر سکاره خرڅول، خو سږ کال یې خرڅولی نه شو. یو موټر سکاره په شل ورځو یا یو میاشت کې خرڅو. مخکې به مو پاکستان ته هم سکاره صادرول، خو اوس لاره یو ورځ خلاصوي او بل ورځ تړلې وي.
د دې ترڅنګ خلک له بیروزګاری هم سر ټکوي.
له تیرو 3 کلونو راهیسې دلته کار کوم. په دې هیواد کې د کار پیدا کول ستونزمن دي. 2 ځلې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی یم، خو سم کار مې پیدا نه کړ، نو ځکه بیرته راغلم.
بلخوا پاکستانی چرواکی وای خپل سیال هیواد هند ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد له خاورې افغانستان ته د غنمو د لیک لپاره کار واخلي. د عمران خان په مشرۍ د کابینې له غونډې وروسته د هغه هیواد د معلوماتو وزیر فواد چودري و خبری کانفرنس ته وویل د هند لخوا افغانستان ته د 5000 ټنو غنمو د لیک اجازه ورکړل شوې ده. پاکستان ویلي چې اسلام آباد به هم د هند په اندازه 5000 میټریک ټنو غنم افغانستان ته واستوي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په داسې حال کې چې دا وخت د متحده ایالاتو په مغازو کې د خلکو د ورځني ژوند د ضرورت وړ موادو بیه لوړه سوې ده او په پمپونو کې د پټرولو نرخ هم ډېر لوړ سوی دی. جمهور رئیس جو بایدن پر امریکایانو باندې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر په دې ارتباط د یو لړ عاجلو اقداماتو اعلان وکړ. په واشنگتن کې د امریکا جغ د خبريالې انیتا پاول د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوربه.
په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د رخصتیو موسم را رسیدل او امریکایان په مغازو او د تیلو په پمپونو کې د فشار لاندې دي، جمهور رئیس جو بایدن زیار باسي چې د مختلفو لارو نه په استفاده پر صارفینو باندې فشار کم شي. معمولا د تھینکس گیوینګ ډے یا د شکرانې د ادا کولو د رخصتۍ په موقع امریکایان مغازو ته مخه کوي او په خپل موټر کې سفرونه کوي او جمهور رئیس جو بایدن هم په خپل له دې حقیقت نه خاګه دي. د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې په ګډه سرته رسولې ده، 55% کې امریکایان د امریکا د اقتصاد د رغولو په برخه کې د ښاغلي بایدن له کارکردګۍ نه راضي نه دي. د عامو خلکو په نظر کې د بایدن د مقبولیت کچا په داسې حال کې رالوېدلې چې د متحده ایالاتو په یو شمېر ایالتونو کې دا وخت د تیلو بیې زخته زیاته لوړه شوې او د انفلاسیون کچه هم په فوقالعاده توګه لوړه شوې ده. ښاغلی بایډن د سه شنبې په ورځ امر وکړ چې په امریکایي صارفینو باندې د فشار د کمولو په خاطر دی د امریکا د تیلو د ستراتیژیکي ذخیرو نه 50 میلیونه بلره تیل راوستل شي. بایډن په خپله وینا کې ویل چې له متحده ایالاتو نه علاوه د چین، هند او برېټانیې په شمول یو شمېر نور هیوادونو هم د انفلاسیون د لوړېدو له امله عین شان اقدامات کړي دي.
And calls and meetings with foreign leaders, policy makers to put together the building blocks for today's global announcement.
جمهورس بایدن وای چې ما د تیر څوونه په موده کې پر ازیات زحمت وست او د خارجي هیوادونو له مشرانو او پالیس سازانو سره مې په دې اړه خبرې وکړې او د یو موټي اقدام وختنه مې ورنه وکړه. په داسې حال کې چې زمونږ د متفق اقدام با په پمپونو کې د تیلو د لوړ بیې سنځه په سمدستي توګه حل نکي ضرور به فرق ولیدل شي. دا کار وخت غواړي. تاسو به ډېر ژر وګورئ چې د تیلو په ټانکونو کې به نرخونه راولویږي او په اسانۍ به وکولی شئ چې د خپل موټر ټانکۍ ډکه کړئ. او په داسې حال کې چې په اوږده موده کې موږ د پاک انرژي په لورې حرکت کوو پر خامو تیلو باندې به خپل اتکا هم ورو ورو کموو. د واشنگتن د بروکنګز په موسسه کې د مالی او پولی پالیسۍ د هوچنز د مطالعاتي مرکز غړي ډیوډ ویسل د بایډن د دې اعلان په اړه د زوم لارې امریکا غږ ته ویل کاره خبره ده چې هغه خپل دا اعلان په دې ډول عیار کړی چې دوه هدفونه حاصل کړي. یو دا چې امریکایان په دې اړه ډاډه کړي چې جمهور رئیس د هغوی ستونزو ته متوجه دی او لګیا دی زیار باسي چې د تیلو د بیې د لوړېدو ستونزه حل کړي. او دویم دا چې د چین او یو شمېر نورو متحدینو سره په ګډه د کار کول نه اصل مقصد دا دی چې د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک ته دا پیغام ورسوي چې موږ دا موضوع ډیره جدي نیسو او که تاسو د تیلو نرخ کم نه کړو نو موږ به د خپلو ستراتیژیکي ذخیرو نه تیل راوباسو. بایډن پروانه ونه کې د فدرالي ریزرو بانک رئیس جیرومی پاول بیرته خپل دنده باندې وګماره. نو مولې د کوډنونس د پندیمیک یا وبا لخبارې دروسته د بانکونو د پورونو د سود کچا کم ساتلې ده چې د پندیمیک په دوران کې د امریکا د اقتصاد په باب د صارفینو ډاډ او اطمینان حاصل شي. همداراز د بایډن اداره له هغو نړیوالو مواصلاتي شبکو سره په ګډه کار کوي چې متحده ایالات ته له بهر نه د مصنوعاتو او پیداوارو د رسولو دنده په غاړه لري. ښاغلی بایډن کوشش کوي په مغازو کې د صارفینو د ضرورت وړ شیانو د کمبود مخه ونیسي او نرخې کنټرول کړي. بایډن د امریکایي زیربناو د رغولو او د چاپیریال او د اقلیم د بدلون د مخنیوي په منظور پر خپل هغه پلان باندې هم کار کوي چې ټاکل شوی د 1.5 ټریلیون ډالر مصرف به پرې راشي. بایډن د سه شنبې په ورځ خپل وینا کې یو ځل بیا دا خبره وکړله چې د انفلاسیون باوجود د متحده ایالاتو اقتصاد چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصاد دی د کوډنونس د اوبا باوجود بیرته د رغېدو په حال کې دی. زمونږ کورنۍ د پندیمیک له خپرېدو نه مخکې دا وخت په جیبونو کې زیاتې پیسې لري. آیا دا چې واقعا به د رخصتیو په موسم کې د امریکایي صارفینو ستونزې حل شي او ښاغلی بایډن مطمئن دی او وایي چې هو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د رویترز خبری آژانس د با خبره سرچینو له قوله د متحده عربی اماراتو او طالبانو ترمنځ د کابل د نړیوال هوایی ډګر د مدیریت په حق له خبر ورکړی دی. په خلیج کې مشت بهرنیو ډیپلوماټانو رویټرز آژانس ته ویلي چې د متحده عربي اماراتو مقاماتو په دې وروستیو اونیو کې د طالبانو له مقاماتو سره یو لړ لیدنې کړې دي چې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه بحثونه وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر پیلولو خبر ورکړی دی. نور تفصیل پر پټ کې ووري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو سره سره یو هم د برېښنایي پیژندپاڼو او پاسپورټونو ستونزه ده چې په هیواد کې دننه او بهر هر ورځ افغانان ځوروي. په دې وروستیو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر پیلولو خبر ورکړی. طالبانو تر دې مخکې په اوو ولایتونو کې هم د پاسپورټونو د ویشلو خبر ورکړی وو، خو اوس ویل کیږي چې په ځینو ولایتونو کې بیرته د پاسپورټونو ویشلو بهیر بند شوی دی.
او سر دې سبانا موږ د افغانستان په لسو ولایتو کې خپل کارونه پیل کوو.
پولیس کې د پاسپورت د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د تخنیکی ستونزو له امله په کابل کې تر نامعلومه مودې پورې د پاسپورتونو د ویش لړې بند ده.
موږ تخنیکی ټیم کارمندان موږ په خپل ټول په دې باندې بوخت یو چې کله دا تخنیکی مشکلات حل شي ډیر زر به په مرکز کې هم بیرته خپل کار پیل کړو.
لبل خوا په خلیج کې مشت بهرنۍ او ډیپلوماټانو رویټرز آژانس ته ویلي چې د متحده عربي اماراتو مقامات په دې وروستیو اونیو کې د طالبانو له مقامات سره یو لړ لیدنې کتنې کړې دي چې د کابل د هوایي ډګر د عملیاتو په اړه بحثونه وکړي. دغه خبرې اترې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان باندې د نفوذ درلودلو لپاره د بهرنۍ هیوادونو هڅه ګڼل شوې. که څه هم د دې ډلې حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. یوی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په وجه د نوم له ذکر کولو ډډه کړي، د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې امارات هڅه کوي په افغانستان کې د قطر له ډیپلوماتیک نفوذ سره مقابله وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او د امریکا طالبانو مذاکراتو ته لاره پرانستې، د طالبانو ترمنځ د پام وړ نفوذ څخه برخوردار ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنوریدونکو، سومالیا د وچکالۍ له امله په دغه ملک کې بشري بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د دغه ملک په سلو کې اتیا برخه د وچکالۍ له کبله ویجاړه سوې ده او له دوو میلیونو څخه ډیر خلک د خوړو او اوبو له کمښت سره مخامخ دي. محمد کاهی له مګدیشو څخه په دې رپورټ کې د یو بزګر او د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکي سره خبرې کړې دي چې نظرانه یوسفزی یې درته اوروي.
د سومالیا صدر اعظم محمد حسین روبیل چې اضطراری حالت اعلان کړی دی، د بیړنۍ خبرګون غوښتنه وکړه.
وحن غو باقي دمان شعب الصوماليه ملك السيجوغان قناصته
اول زاد الصوماليه بطولو خلق وسوداغري بطولو مذهبي مشرانو د ملک نه د باندې په اوسیدونکو او نړیوالو شریکانو غږ کوم چې د کات زپلو سره مرستي وکړي. صدر اعظم زیاته کړه چې وضعیت خورا خراب دی او سمدستي غبرګون ته ضرورت دی. بدایا عثمان د هغه زرګونو سومالیایانو په ډله کې د چې د وچکالی لامل خپل ساروی د لاس ور کړی دی. هغه د خپل کور بې ځای شوی ده او یوې بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور ده. هغه ویل هغه وایي چې د وچکالۍ له امله خپل ټول ساروي د لاسه ورکړي دي او اوس یوازې دوه ساروي لري. په سومالیا کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې زیانمنو شو ته د رسېدو لپاره د دوی هڅې په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د تمویل او لاسرسي د نشوالي له امله محدود شوې دي. سنډي اسحاق په موګادیشو کې د بشري چارو د دفتر مرستیاله ده. هغه وایي سومالیا کې بشر دوستانه همکاران او چارواکي واقعا هڅه کوي چې اوبه تعقیب کړي او سمې مرستې وکړي. همدغه ډول هغه خلکو ته چې ضرورت لري خوراکي او روغتیايي مرستې ورسوي، مګر دا هسي د ناکافي مرستو له امله د پام وړ خن سره مخ دي. په دې برسېره په جګړه ځپلو سیمو کې د لاسرسي مسله هم موجوده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکوي چې د خوراکي توکو نامني بعد د 2022 کال د مې د میاشتې پورې دوام ولري او کې دیشي چې دغه حالت نور زیات خراب شي او ډيري کورنۍ د خوراکي توکي او نور د ضرورت شیانو ته لاسرسي ونه لري.
دونکو دا د امریکا غاک سر مخالفت چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي آزاد او مستقل مطبوعات او حکومتونه مسؤل ګڼي له قدرت نه غلطه ګټه اخیستل او اداري فساد څرګندوي او ډاډ ورکولو کې مرسته کوي چې خلکو ته خپل معلومات ورکړي شي. په ډیرو هیوادونو کې خبريالان د خپل راپورټونو د ورکولو له کبله د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي یا په زندان کې چول کیږي. د داسې مهم کار د منولو په نظر کې نیول سره چې خبر اعلان د بیان د ازادي په وکالت کوي په روان کال کې د سولې د نوبل جایزه دوه خبر اعلان وته د فلیپین ماریا رسا او د روسي دیمتری موراتوف ته ورکړل شوې. جمهور رئیس جو بایدن په وینا کې د جایزې د ګټونکو د درناوي کولو په ترڅ کې ویل په درسته نړۍ کې د ډیرو خبر اعلانو په شان رئیسا او مراتوف په نستل کې دونکو توګه او په زړهور توګه واقعیتونه تعقیب کړل. دوی د دې لپاره کار کوي چې له قدرت نه غلطه ګټه اخیستل وڅاري، اداري فساد څرګند کړي او د شفافیت غوښتنه کوله. دوی د آزادو مطبوعاتو په پیدا کولو کې سرټمبه او د هغو قواو په خلاف دفاع کوله چې دوی غلي کولې او غوښتل. رضا او مراتوف د دوی د ډیرو ملګرو خبر اعلان په شان د خپل ژمن لکه بلې چې د رښتیا په اړه کې راپورټر کوي قیامت ادا کړی دی. دوی د دوامدارو هدف ګرځولو د کوخونو زورولو او ډارولو د غلط قانوني اقدام سره مخامخ شوې دي او حتی د دوی د ملګرو د وژلو په قضیه کې د مراتوف راګر شوې دي. امریکا هغه غوښونه زورونه او تاوتریخواله غندي چې خبر اعلان او د مطبوعاتو کارکونکو له دې لپاره هدف ګرځوي چې خپل مسلک نه کار اخلي. مخ په زیاتېدونکو توګه د غوښونو د دوی له سرحدونو نه په اخوا د حکومتونو لخوا نه کیږي چې په دې کې د ډیجیټل د څارنې د وسیلو غلط استعمال شامل دی چې د خبر اعلان او د مکاتبې او د ځایګي څرخ لګوي چې د خبر اعلان قابلیت محدودوي چې د حکومت د اداري فساد یا فشار په اړه کې راپورټ ورکوي. د مطبوعاتو غلو ته باید غواخونه ونشي ونزورول شي، جسمي حمله ور باندې باید ونشي یا د دې لپاره باندن کیږي چې خپل وظیفه سر تر سوي. د بهرنۍ چارو د وزارت نتاق نت پرایس ویلې موږ باید د مخ په زیاتېدونکو توګه د جسمي حملو د آنلاین لارې د زورونې د قانوني دعوو د ډارولو او د مقرراتو د فشار په خلاف ودرېږو چې په درسته نړۍ کې د مطبوعاتو په غلي کولو کې ورنه کار اخیستل کیږي. امریکا با د مطبوعاتو د غړو په شمول بیل محدودیتونو نه د بیان د ازادۍ لپاره پلوي ته دوام ورکوي او د هغه چا سره به حساب کتاب کوي چې د بیان په ازادۍ حمله کوي. جمهور رئیس بایدن ویل زه هر چیرې د خلکو سره یو زیاد دوی د نوښتي کار ممنونی ما چې انتظار وباسي او په مخ کې د خاندونو د اچولو مخنیوی کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.